السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مافیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره، د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو. په درس مخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم، لومړی د خبرونو سټی کې. 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي، یو ژوبل شوی دی. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې 13 ورځ خبریالانو په مظاهرو کې ویلي حکومت او امنیتي ادارې دي پر دوی نامعلومه حمله کوونکي معلوم کړي. او د انډونیزیا چارواکي وایي دوی د ایران د تیلو هغه ټینکر خوشي کړی چې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیول شوی و. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوه جلا جلا پیښو کې دوه ځای کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ایپ یو بڑوخیلو سیمو کې رامنځته شوي دي. د میرعلي تاڼي یو پولیس چارواکي ته نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ایپ په سیمه کې یو ځای تن په ډزو وژلی او یو بل یې ژوبل کړی دی. په بڑوخیلو کې وسلوالو یو ځای تن له یو هوټله پورته کړ چې وروسته یې مړی وموندل شو. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. اخوا د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سره روغه وچه خونخیل کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو خچر هم وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته وویل په دغه وخت اف سي ځوانانو پر دوو خچرو اوبه راوړي چې د سمکې لاندې ښخ کړل شوی ماین پرې وچاودید. پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال ریډیو ته په یو لیکل شوي بیان کې منلی ده. پرون د مې پر 13مه د پاکستان قومي اسمبلی د دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 120 ورځو لپاره وغځبو. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو وینا وه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي، نو باید چې سپیکر اسد کیسر د دغه قانون د غځولو د کاروایي اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد د نیب د قانون د غزولو په اړه قرارداد وړاندې ک وروستو سپیکر د اسمبلی غړي وشمارل او د قرارداد پر مخ وړلو اجازه تي ورک. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو تور پورې کوي چې د احتساب کمی اداره د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کاروایانه کوي. خو حکومت وایي نیب یو خپلواک اداره ده او د نیب چارواکي هم بیا د انتقامی کاروایانو تورونه ردوي او وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره کار کوي. پرون د جمعې پورس په د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومه وسلوالو لخوا د خبریالانو د تښتولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. د مې په 15مه په اسلام آباد کې د اسد تور په کور نامعلومه وسلوال ورغلل او هغه یې ووهه. وروسته نوموړي د دغه پیښې خلاف اف آی آر هم درج کړ. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي ادارې مشر شهزاده ذوالفقار تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل تر اوسه پر خبریالانو د نامعلومه حمله کوونکو په اړه معلومات وړاندې نه کړل شول.
مشر ګورنمنت څه درته وینا دی چې تاسو چې دی دا نامعلومه فرد خو ډیر آسان دی. مطلب سې دی د تحقیقاتو کې د پولیس دی همیشه په هر کرایم کې خلک نامعلومه فرد دي. نو دا د پولیس کار دی، د انټیلیجنس ادارې دی، دا وی کار دی چې هغه نامعلوم معلوم کی.
بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په 20مه د خبري غونډې پر مهال د یوې پښتنې په ځواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او زیات یې کړه چې د ستور په قضیه کې پرمختګ کړی دی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د صحت کمی ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت د مې په 20مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مې پر لومړیو دریو اونیو کې د کورونا وایرس پر ټیسټونو کې معلوم شوه چې ورستو د صحت کمی ادارې تصدیق وکړ. د دې وړاندې په پاکستان کې د برتانیې د کورونا وایرس ډول مثبت کیسونه هم رپورټ شوه دي. او بل خبردار چې د انډونیزیا او ایران چارواکي وایي د مې پر 18مه انډونیزیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړي. دغه ټینکر سلور میاشتې په انډونیزیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې سرکل شوی وو. دا له هغه وروسته دا چې د انډونیزیا یو عدالت د رواني اونۍ په پیل کې دغه ټینکر د خوشي کولو فیصله واوروله. او دای اول چې د ټینکر کپتان به بغیر له جرمانې تر دوو کلونو د آزمایشي دورې لاندې وي. جاکارتا ویلي دوی د ام ټي اس د ام ټي هارس په نوم دغه ټینکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولې وو، خو ایراني چارواکي وایي دغه یو تکنیکی مسله وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د فرخنده ست نوري دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون په دوو جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وشل شوې دي. په خیبر ضلع کې د ماربلو کارخانې اتحادیې مشران وایي د ماحولیاتو ساتنې صوبایي اداره د تړلې کارخانې پرانیزي.
276 یونټس په دې کې تقریبا 15000 پورې کوم مزوران دي، هغه به کې پر روزګار باندې او اوس چې کم از کم 104 کارخانې سل شوې دي، د سره ټول مزوران به روزګار شي.
د پاکستان چارواکي وایي په دې هواد کې د هند وایرس تشخیص شوی دی. او نن د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونې لومړی رپورت ترفته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون دوه هدفي بریدونه شوې دي. په دې دوه جدا جدا حمله کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د میرالی تحصیل په پیو بډوخیلو سیمو کې شوې او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرسیخیل قبیلې د احتجاج په توګه د بنو غلام خان لوی لارې در قسمه ټرافیک لپاره تړلې. دوی وایي د پولیسو په ډزو کې د دوی د قبیلې یو غړی وژل شوی دی. بیا د سیمې مرستیال کمشنر ویلی دی پرون راهیسه د مظاهره چانو سره خبرې پیل کړي خو څه نتیجې مخته نه دی راغلي. تفصیل د عمر وزیر ناورو.
13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوا جلاپی خو کې دوا ځایي کسان وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا د غپېخې د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل په ای پی او بډوخیل سیمو کې شوی دی. د میرلی تانې یو پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ای پی سیما کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او ورسره بل ملګری ژوبل شوی. ژوبل شوی کس د میرلی روغتون ته وړل شوی. د پولیس چارواکي په خبره دویمه حمله د میرلی په بډوخیلو کې شوی، چرته چې یو ځایي تن وسلوالو له یو هوټل پورته کړ او لږ سات وروسته یې مړ وموندل شو. د میرلی ځایي کسانو هم مشال ریډیو ته ورته خبر ورکړ. دوی وویل وسلوالو په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان ووژل او وتښتیدل. تر اوسه د دغو وژنو ذمهواري لا چا نه دی منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي برید دی. دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي چې په سیمه کې د مې په 26 پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه ولسی غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بل پلو د شمالي وزیرستان مرسی خیل قبیله خلکو د پرونا د احتجاج په توګه بنو غلام خان مرکزی سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړي. ځای خلکو تر هغه وروسته د احتجاج پیل کړ چې په وینا د دوی یو مبارک شاهي قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر شخړه روانه وه او پولیسو د گرفتاری پر مهال پر دوی ډزې وکړي. یو تن یو ورله ووژلو. د احتجاج یو ګډونوال او د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد غړی رضوان مشال ریډیو ته وویل چې مړې په سړک کې خوده دي او احتجاج روان دي. د پیښې پلاټنې واړی او کاکړو پولیسو زید دی مقدمه درج شي.
کوم بر احتجاج کړای دی مرسی خل پولیس طرف نه غمیر کشن من سټیټ فایر شوای دی. لہذا دیوی چې مشره د ظلم شوې د هغې واقعې تحقیقات غوړي او په دا کا سره چې واقعیا کې ماده په داسې ملګر کا سره شي اف آی آر وکړو. باندې مې شهر مې راځي چې ماده ور باندې غیر مې نه مده تک باندې وي تر دې راځي اړینه او قانوني مطالبات پیرا شوې نه وي. هغه چې د احتجاج دا دوام لري.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره د پرونه په خبرو لګیا دي خو لا یې څه نتیجه نه دی ورکړې. نوموړی وویل چې سیمه کې اسلحه نمایش کوونکو او د غټې اسلحې کارونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر هغې به سړک بند وي په احتجاج به وي تر څو چې د ککړو پولیسو ضد مقدمه نه وي درج شوې او د وژل شوي کس کورنۍ ته انصاف ترلاسه شوی نه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو. پولیس چارواکی وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې بعد د جون د لومړۍ نیټې څخه نه یوازې د هوایي ډزو مخنیوي کوي بلکې په ښار کې د ناقانونه گاډو او وسلو پر ضد به هم سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان های کورټ پولیسو ته په ښار کې د امنیت د حالت ښه کولو او غیر قانوني هلو ځلو د مخنیوي حکم ورکړی دی. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی ای جی زر اکرم ویلی دی چې په کوټ شهر کې به د تور چشې او جلی نمبر پلیټ موټرانو ترڅنګ چې کوم خلک وسله د ځان سره ګرځوي یا اوایي ډزې کوي دا غو په ضد به پولیس سخت ګامونه پورته کړي. د مئی په 28مه نیټه په کوټ کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه وویل چې په کوټ شهر کې په ګڼ شمېر کې به کاغذ رخصې او موټران ګرځي او زیاتره د پولیسو او نورو حکومتي خلکو په نمو چلیږي. ورسته د مشالی ډو سره په ورکی د کوټ شهر د پولیسو مشر شوکت خان محمد اول چې د جون د لومړنی لیټ څخه به په کوټ شهر کې د مزکو د قبضګرو او شخصي وسلوالو کسانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل سي.
زموږ کوم عوام دي د ای وای فایرینګ کوي په مختلف ایونټس باندې ودونو کې او کوزدو کې لہذا په دې باندې دا ګولې چې کوم بالازي او په دې باندې زمونږه معصوم خلک چې کوم زخمیان کیږي یا شهیدان کیږي لاغي په ول باندې ای کوټ پولیس هم یو آرڈر کھڑے دے پولیس چکم دے پاگے بان انشاءاللہ نیکس حکمت عملی جوڑا کھڑا دا اپدی بار اسٹرن ایکشن چکم دے آگا پولیس اخلی
دے کوٹ دا پولیس لولوری دا گام پا داسی وقت کی پورتے کی جی کل چی دا بلوستان آئی کوٹ لخوا دا مئی پوش پروشتا منیٹا و صوبائی حکمت پا کوٹ شار کی دا امنیت دا خوندی ساتولو پا خاطر دا زنگڑی گامونو دا پورتے کولو امر سوئی وون پا دے اڑا و بلوستان آئی کوٹ تا درخواست ورکاون کئی سید نظیر آغا ایڈوکیٹ نور حال چا پا داسی ٹکو کی رات بیان کری
بسار کی کمی تور چې سید په خلکو په گاډیانو کې او سات سات چې دی کوم خلکو غیر ضروري چې دا هغه د ګنمنان چې مشتوي مشینان او ټوپکان اصله ورکړي په گاډیان کې د شنولې غیر ضروري نو موږ کوټه دا شته او کله چې په داری پابندې ولګي او باز خلک چې دی غیر ضروري تور پر چې دی نمبر پلیټونه لګولې په نمبر پلیټو کې دا لیکل چې زه د پلانې کوم خان هم زه د کې شپ کورو کې سېنیټر یا صوبای اسمبلی ممبر یا کومې اسمبلی په هغه کور کې تقریبا پر شپږ وو گاډیان باندې دار کم دی نمبر پلیټو باندې لیکلي د سېنیټر
سیکیورٹی گارڈ رہی لیکن دا عقل په دنیا کې د دنیا په ترقی یافته ملکو کې حل تک وګوري اصله چې دا هغه د ریاست سره وي د ریاست ادارو سره وي د افراد سره نه د شخصیت سره نه
دلته خبره ده د ونی ورده چې په دې ورستوي کې په کوټ شهر او د سوبې په نورو برخو کې د قبایلی او سیاسي مشرانو سره د وسلوالو ډلو ګرځیدل او دغه ډول پرمځکو د قبضو کول په پیش کې نه هوا زیاتوالی راغلی دی بلکې ځینې کسان هم پکې وزل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې او اوس د یو ریپورت طرف ته ورځو. پا په خیبر سله کې د ماربل کارخانو اتحادی مشرانو غوښتنه کړې چې الته دی د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې لخوا تړل شوي کارخانې پرانستل شي. دوی وایي چارواکو یو سل څلور کارخانې تړلې دي چې له کبله یې په سلګونو ځایي کسانو روزګارونه بایللي دي. بلخوا د چاپیریال د ساتنې صوبایي ادارې چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس الته د دې ادارې ټول قوانین غځېدلي او په کار ده چې د کارخانو مالکان د ماحولیاتو د ساتنې قوانین عملي کړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملاګور ماربل کارخانو اتحادی غړي وایي یوه میاشت پوره شوه چې د دوی کارخانې چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د ګندو اوبو بهېدو او ملبې نه پورته کولو په تور کې تړلې. دوی وایي د دغې ادارې لخوا ورکړل شوي ځینې شرطونه یې منلي خو د دې باوجود ورسره څوک رابطه نه کوي. د ملاګور ماربل کارخانو اتحادیې پریس سیکرټري سعید خان مشال ریڈیو توائی
276 یونٹس دی پدے کے تقریباً 15,000 پورے چکم مزوران دی غب کے پروزگار باندی اوز چک کم از کم 104 کارخانی سل شوی دی دے سر اٹول مزوران بے روزگار شوی.
دو ملاگور ماربل کارخانو اتحادی نائب صدر نور اسلام وائی چمونگ دو کارخانو نبی دن کو بول پارا ٹینکر ہم جوڑے کڑے او ملبی با ہم پور تکڑو خوز پکار و دو چاپیریال ساتن ادار چارواکی دلتا راغلی وای او د دوی د اوسنۍ حالت کتل وای
اغه چې کم ډیماند چې وی ویچاره 10x10 اغه جوړې کوي ټینکی جوړې کوي اغه مو متصحده پوری جوړو جوړې کړي دي. خو اوس پکې یو غټ مصیبت دار اغلې ده چې څوک دا سیز قبلای نه او نه دا وای چې موږ د چا سره او پین ریټن کې یو سیزم نشته یو کارخانه تم نوټس نه دی میلاو شوې.
د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې په خپل درس کې ویلي چې د کارخانه د ځای ولس په شکایت تړلې او چې کله د دغه کارخانو مالک خان د غندو بو او ملبی ځای کول لپاره مناسب بندوبست وکړي او دوی پر مطمئن شي نو بیا به ورته خلاصوي. د دغه ادارې چارواکو دا هم ویلي چې وس فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوی او هلته د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملی شوی او دا بعد هر کارخانه مالک عملی کوي. د ملګور سیمې زیارت وایټ کیمور زیارت بادل او ریډ ان وایټ په نوم ماربل مشهور دی او د ملک یو شمیر برخو ته ترې وړل کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان شکې سیمې اوسیدونکو د غلطه د اوبو د بند زر تر زر سر تر رسولو غوښتنه کړې. دوی وايي حکومت په 2014 کال کې په دغه منصوبه کار پیل کړی خو تر اوسه نه ده پوره کړی. بلخوا د ډیم ټیکداران وايي د ډیم د تعمیر چارې روانې دي. د سیمې ډیپټي کمشنر وايي چې په دې اړه به د وړو بندونو د جوړولو د ادارې د ډایرکټر جنرال سره خبرې کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د پاکستان حکومت په 2014 کې ډیم منزور کړای دی خو د ډیم تعمیر کولو چار د ځانډ سره مخامخ شوی دی. د شکی دغه ډیم صفای دی د تعمیر چارې ولې ځانډ دلی دی په دغه باراک شه د شکی سیمه سره تعلق لارین کی مدني فعال حمزه وزیر خبره وار وای شکی
چې کوم ډیم دی دا ځانډ په نومو باندې یو دی چې په دغه 15 لک ګلنی په جمع کیږي او څو زرا کرنل مزګه د دینه پنا کیږي او ور سره او کیلو میټر لره نزدې خلک تا او د دې څخه به مهیا کوي 1 ارب کې لګبګ د دا لګت آی 2014 کې په دغه باندې 400 دی سوي دو دا دیم د جوړولې دورانیا دوا کولاوا خو بد قسمتۍ سره 4 ډیر د سترو شي تر سوي دو پښپښ کولا کې په دغه باندې کم از کم 60% 400 دی.
د شکای سیمه یو بلو سې دونکو نور سلام یای چې حکومتی چارواکیو ته په 4 چې په شکی ډیم 4000 پورا کی چې مقامی اوسیدونکو دغه ډیم نه ګټه پورته کی
جی دا غمیر ډیم دا دغه ډیر واکسي 2014 کې مجلس سوا دا چې پر اپ دا مونږه ټوټل 20% 4000 شوی او د وزیرستان د کیما تنظیم یا دو دغه تعمیر دا پاس کی چې دا کیم ډیم 2014 نه ور کارډر مله سوا دا د نشتا زر در جوړ کو چې مشتا دغه ډیم چې کیم فائدې دي دا غر ورسی.
د شکی ډیم ټکی دار دی سائٹ انچارج عمران شاہ یائی چھ دے ڈیم پہ تعمیر بنے 4 راؤنا دو
خبر خدا دے چے او چینل بنے لگی ائی چینل ان تقریبا 700 میٹر سوال ائی جائے او سنٹیگریڈ بنے لگی ائی پائن فلٹر بنے کدی شی دا ڈیمپر سلام پالتے پالتے سلام کی سے کڑی دیا خپل کم نو رسی خپل ما جام پر کے والے جی دی کای کے کسے انگیا سو دے کر سی
مشال ریڈیو چے دے ڈیم پر باراکش دے مقامی او سے دن کیو خبر دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخے تاکشیش وے اگوی و ویل
دا بیسیکلی جی سمال ڈیم سر ادی ڈائریکٹر جنرل نے سمال ڈیم زلا اگے ڈیل کی کمیش خلا سے ڈائریکٹ رول پر چنشتا اگر تے کا دو خپل سو مسئلے وی کو مور تو سپا گا تو میں غنا چے شگا مگا دا کول خور اگے مندے اس ٹرائب سر مسئلہ وا جو اگے شو اپ کے ہوتے تے کا دو خپل مسئلہ وا تے کا دو سر میڈ لڈ دے رکھنو ایک سائیڈ ایڈجسٹمنٹ شری کڑی وی چہرہ دا چار شری کو جب اے ونا دا سمال ڈیم زل چیک ڈائریکٹر سمال ڈیم نا چہرہ تو سے پروگرام دا قوم سر سو وی نو قوم سر او ٹیپنگ وتو
جی شکی او سی دن کیو دا ہم وویل چے کد ڈیم تعمیر کولو 4000 پورا نشوا بیا با دوی پہ احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د برتانیې د جنوبي افریقا د کورونا وایرس وروستو اوس د هندستان وایرس تشخیص شوی چې د نورو وایرسونو پرتله ډیر خطرناکه ګڼل کیږي. بلخو ډاکټران وایي که حکومت په سرکاري ځایونو او لسی ځایونو کې احتیاطي لارښوونې عملي نه کړي نو ویره ده چې د کورونا دا وایرس نورم خور شي. تفصیل د سره ظهیر په رپورټ کې اورو.
د صحت د چارو وفاقی ادارې جاری شوی یو بیان کې ویلي د برتانیې او جنوبی افریقې د کرونا وایرس وروستو د هندستان نه راغلي د کرونا وایرس تشخیص په پاکستان کې شوی. د مې په 9 نیټه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د کرونا د سار مرکز مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته وی د کرونا د نورو وایرسو په پرتله د هندستان دا وایرس ډیر خطرناک دی نو باید چې ولس په سختۍ سره د حکومت لخوا ورکړل شوو د احتیاطي لارښوونو خیال اسلام آباد کے ڈاکٹر نوران اپریدی مشال ریڈیو تا اوی اس با حکومت لا دولسی زائینو سر سر پا سرکاری زائینو کے اہم احتیاطی لارښوونې عملی کول وی
حکومت لا پسختے سرا پا دیمان دے اول پا خپلو ادارو کی چی دی عملی کول دا دیر ضروری دی او دا دین پس اولس تا ہم پا کار دی چی آوی ہم دا دغا ایسو پیس خیالو ساتی او پا دیمان دے پسختے سرا عملو کرلی شی بلکی نا دا چی صرف منگوائیو چی اس دا کرونا کم لہر و پا دے کے کمی راغلو او منگ دی بیا اغشانتی بی احتیاطی ہوکو نا کم از کم پراتلون کی وقت کے دا دغا بیمارے نا زان بچ ساتلو دا پارا پا ایسو پیز عمل دا دیر زیاد ضروری دے
تا پا دا سی حال کی دا چی دا کرونا وائرس پا اعلی معلومات ورکون کے سرکاری وی پانے تر مخا پا دے حیوات کی پتیرو سلیر شتو گینٹو کی 2024 یا دا کرونا ناروغانو تازہ پیخی سب چوی او دری او یا کسان دی رنز و جلی دا کمی رستو چی پا مجموعی ڈول دا مڑو شمیر شل زرا شپک سوا اتیاو تا او پا دی رنز کی دا اخت کسانو شمیر نہ حل لکا شپاڑ زرا 209 دیرشو تا ورسیدا او دارنگ تری اتل لکا شپک دیر زرا 202 بیرتا رغی دلی
اور ایدن کو مشال لیڈیو تا سور برزوستی اور ریپورٹ طرف تا نن دا مین ہشتما پیوش میر پختون میشتو سیمو کی دا پختو جب روز المانسل کی گی پختو دا ہندی آریائی جبو دا کورنی یو جب دا چیل ارکامو سرسم دا شاو خوش پیت ملین و خلکو مورنی جب دا پختو دا افغانستان لرسمی جبو یو دا خو پا پاکستان کی لهم دا دفتر جبا ندا احمد شاہ آزمی دا پختو جب تاریخ اسنی حالت او ننگونو تا کتن کری
د جمعې پر ورځ د پاکستان د سر شار اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور شارونو کې د خبریالانو ټولنو د احتجاج پر مهال پر اسد علي تور د تشدد غندنه او له حکومت غوښتنه وکړه چې پر نوموړي خبریال برید کوونکي دی ونیسي او د نورو خبریالانو تحفظ دی باوري کړي. د مې پر 15 د شپې مهال په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر پیښې وروسته په خبره سوي ویډیو کې تور ادا کوي چې له دوه درو کسانو څخه یو ورته وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI غړي دي. د پاکستان استخباراتي ادارو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د مې پر 26مه د اسلام آباد پولیسو مشر ته امر وکړ چې د پیښې پلټنې دی وکړي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد او د هغوی د تښتونې او وژنې پیښې رامنځته شوي دي چې وروسته د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج شوي دي. د خبریالانو ټولنې او د هغوی لپاره کارکونکي تنظیمونه شکایت کوي چې په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت ککړ کسان نه نیول کیږي. خبریال متی الله جان د دا ډول پیښو تور د پاکستان پر استیبلشمنت پوری کوي چې مطلب یې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دي. نوموړی د 2000 کال د جولای پر 21مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسانو وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. هغه وخت اسلام آباد پولیسو د ناپیژندلو او نامعلوم وسلوال پر ضد د متی الله جان د تښتونې مقدمه درج کړه ویل چې پلټنې پیل کړي دي. خو نوموړی د مې پر 26مه مشال رادیو ته وویل چې تر څه باندې یو کال تیرېدو وروسته هم پلټنې نه دي شوي.
چکم ظاهری ولسی او جمهوری حکومت تے نوحاغہ دا طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر اڑان دے بیخی بے وسد زمنگ چکم اداری دی لکا پولیس عدلیہ او رسنے نوحاغہ دا محال تر سخت فشار لان دی دی.
په اسلام آباد کې د روان 2020 کال د اپریل پر 6مه د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم اداري پر پخواني مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته بریدو سو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. هغه وخت هم د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی و چې پر ابصار عالم یې د برید پلټنې پیل کړي دي. خو کله چې د مې پر 8مه له نوموړي څخه په کراچي کې د یوې خبري غونډې پر مهال پر اسد علي تور، ابصار عالم او نور خبريالانو د بریدونو د پلټونو پښتنه وسوه، نو هغه زیاته کړه چې د اسد په قضيه کې پرمختګ کړی دی. خدای هم وویل چې د هغوی کړنې نه دي خوشي.
اسد ابصار یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں.
دو اسد ابصار او د ټولو خلکو په قضیو کې منګ دو اسد قضیه ته نږدې شو یو. من خای د دې اونې په پای کې یوې نتیجې ته ورسیږو او بلخوا دوی داسې خلک دي چې د حکومت د بدنامۍ سبب ګرځي او من د دې کار په کلکه غندنه کوو.
د خبريالانو د حقونو سازمانونه وايي په پاکستان کې په دا وروستیو کې پر یو شمېر هو خبريالانو بردونه سوي یا زورول سوي چې د امنیتي ادارو پر تګلارو په څرګندول نیوکی کوي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13مه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال لمې میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د زورولو 1320 پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې 6 خبريالان وژل شوي، 15 تښتول شوي، د 8 خبريالانو د وژنې هڅه شوي، 15 نیول شوي او د 8 خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوي دي. کلونه وړاندې چې کله د 2014 کال د اپریل پر 19مه په کراچي کې د پاکستان پر نوموتي خبريال حامد میر وسلوال بریدو سو او هغه ژوبل سو، نو نوموړي او د هغه کورنۍ یې تور د ISI د هغه وخت پر مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام پوری کړ. خمنتی او استخباراتي دارو تل په دا ډول پیښ کې لاس لرل رد کړی دي. دا چې پر خبريالانو برید کوون کې دا نامعلوم کسان څوک دي چې پولیس پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي. د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای دا د قانون پلي کوونکو او امنیتي ادارو کار دي چې نامعلوم کسان معلوم کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېر آسان دی نامعلوم افراد بھائی. نامعلوم افراد څه مطلب؟ مطلب صحیح دی تحقیقات ہو کے پولیس چې دی ہمیشہ په هر کرائم کې خلک نامعلوم افراد دي. نو دا د پولیس کار دی، د انټیلیجنس ادارې دی، د هغوی کار دی چې هغوی نامعلوم معلوم کړي.
کله چې پر اسد علي تور تر تشدد یو ورځ وروسته د مې پر 26مه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیان خپور کړ چې پر خبريالانو هیڅ کله برید نسیس غمل کېدای، نو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د مې پر 26مه په جواب کې ټویټ وکړ چې له دې خبرې سره بشپړ اتفاق لري. نو مې زیاته کړې و چې حکومت په پاکستان کې پر خبريالانو د بریدونو جدي نوټیس اخلي او پولیسو ته د بشپړ پلټنو او اقدام کولو امر کړی دی. د پاکستان حکومت د مې پر 26مه د خبريالانو د خوندیتوب قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د خبريالانو د ساتنې بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کولو وروسته پر یو خبريال د کور دننه تشدد کول سخت اندېښمن کړي دي. د دې ادارې په شمول د خبريالانو د حقونو او ژغورنې نورو ادارو هم د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د فرخنده اسد نملن خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بڑوخیلو سیمو کې رامنځته شوي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سره روغه وچا خونخیل سیمه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو خچر هم وژل شوی دی. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو لیکل شوی بیان کې منلی. پرون د مئی پر 28مه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نیب په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 130 ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو وینا وشي د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي. نو باید چې سپیکر اسد قیصر دغه قانون د غځولو د کاروایی اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومو وسلوالو لخوا د خبریالانو د تښتولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مئی پر 28مه په یوه خبری غونډه کې ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان د صحت کمی ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت د مئی پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مئی په لومړیو دریو اونیو کې د کورونا وایرس په ټیسټونو کې معلوم شوی دی. او د انډونیشیا او ایران چارواکو ویلي دي چې د مئی پر 28مه انډونیشیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړې. دغه ټینکر سلور میاشتې په انډونیشیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې ایسار کړی شوی وو. جاکارتا ویلي دوی د ایم ټی هارتس په نوم دغه ټینکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولې وو. خو ایراني چارواکي وایي دغه یو تکنیکی مسله وه.
لن خبرینو د فرخنده اسد نه وارد ورزوس ته یو ریپورت طرف ته د امریکا د سینټ درې خسینه غړو د حکومت په چوکاټ کې د افغان خزو د حکومت د خوندي کول لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر له پیل دو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان خزو د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غا کړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړې دورسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکی. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور لمخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جینی شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې مڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې لمخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکرات سناتور زیاته کړه چې دا مسله به پر اتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپل غوښتنې په اړه به له سپینې مړۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخه په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړی روب کې د تیر کال د همدې موده پرتله د خځو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوانځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپل وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې ماڼۍ ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په مخام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهوم رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واوریدل شي.
ل امریکا سره د سولې لموافقې وروسته د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استاذو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې بیا د سند ښکار شوې تر اوسه ځنډیدلې دي. په ننګرهار کې خزینه فعالې له افغان حکومت او طالب استاذو د سولې د خبرو د پیلېدو تر څنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د روان 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډیدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تربیګی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې لښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسیدې، کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړ. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنگونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي د وکي سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوشی، کورنی جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې بلا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میاشتې فعال میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلوري د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانی، یوه ډاکټره او بل هغه پولیسو په هدفي برودونو کې وژل شوې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورزو د یو رپورت طرف ته د مردان سلی د ټکر کلی پیښه چې د 1913 کال د مې په 18 هغه وخت شوې ده چې کله د مردان په ګجر غړې سیمه کې د یو انګریز پوځي افسر تر وشل کې دروستو د انګریزانو پوځیان په ټکر کلی ورغلل. ټکر په هغه وخت کې د خدایي خدمتګارانو د سنو مشرانو لوجې ډېر مشهور او په دغه تحریک کې ډېر قرباني ورکړې دي. تاریخ پوهان وایي چې انګریزانو د ګجرو غړې د پیښې د بدل اغېستو لپاره په ټکر حمله وکړه او د اویو نه زیات کسان یې وژل او تر یو نیم سلو پورې یې زخمیان کړل. په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د 1913 کال په 18 مئی چې کله د انګریزانو پوځیان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع ټکر کلي ته په جنګ ورغلل نو هلته یې پر خلکو په ډزو کې د اویو نه زیات کسان ووژل او تر یو نیم سلو پورې نور یې ژوبل کړل. د مردان یو تاریخ پوه او پر تاریخي پیښو کالم لیکونکی فرحت خاور د مئی پر 18 د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د ټکر کلی یو اوسیدونکی او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر د مئی پر 18 مشال ریډیو ته وایي. په ټکر کلی کې د دغه پیښې په اړه درې خبرې زیاتې مشهورې دي چې دوی له خپلو مشرانو نه اوریدلې دي.
په هغه وخت کې چې د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو د خدایي خدمتگار تحریک په خپل زور کې وو. په 1913 کال کې د ټکر د پیښې وړاندې نه د کیسه خوانی په پیښه کې ګڼ خلک انګریزانو گرفتار کړي هم وو. باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکلي چې کله د مئی پر 18 د ګجرو غړې پیښه وشوه نو انګریزان په سبا یعنی د مئی پر 18 د دغه پیښې د بدل لپاره ټکر ته ورغلل. نو موړی لیکي بې درېغه ګولې یې وچلولې او مشین ګنونه یې پکې استعمال کړل. بلخوا سیړونکي او لیکوال مولانا خان صاحب د مئی پر 18 مشال ریډیو ته وایي پښتانه د کیسخوانی او د ټکر په پیښو کې پرم نه پاتې شوه او له هغه وخت راهیسې تر ننه پورې د خپل حقونو لپاره پر امن مبارزه کوي.
او زمنګ اتلان او د ټکر او د بابر او داسې د اتخیل او د بنو چې څومره هم تاریخي پیښې په دغه دوره کې د آزادۍ کې د پښتنو د دادی د نصاب برخه ګرځي چې موږ خپل ولس او پښتانه او د جهان قانونه په دې باندې خبر کو چې د پښتنو تاریخ څومره زلان د روخانه دي. دادامي تشدد په لار باندې دادامي تشدد په سوچ فکر او نظریه باندې چې په دغه ټکر کې هم په دې باندې ګولۍ ور ورشيوي دي پښتنو داز نه وکړي.
په سماجوند او جدوجہد کتاب کې باچا خان بابا لیکي چې د ټکر د پیښې وروسته د انګریزانو پوځیان د مخړ او کوهار ته لاړل او هلته یې د خدایي خدمتګارانو د مشرانو کورونه او حجرې وسوځولې. ټکر د مردان ضلع د یوې بلې تاریخي سیمې تخبایي سره نږدې راځي. دغلته اوس د ټکر پر پل د ټکر جنگ د پیښې یادګار هم جوړ شوی دی.
وطن زما د سنجام دی پټکر جنگ دی پټکر جنگ وای د سنجام دی بلک بلغون دي ساتمای پټکر
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزوست یو ریپورت طرف ته نن د مین هشتما په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیرابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 زره کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ورنیت سي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ورنیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه
او نن ورځ په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې اریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنی لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنی په یو سل دوه څلوېشت ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې څلور سوه پنځه څلوېشت ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر درې بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې یوولس سوه کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې اووه زره ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې اته سلنه تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو پنځوس سلنه جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په اووه زره یو سل اوولس ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر دوه زره نه سوه شپږویشت دی چې څه کم یو څلوېښت سلنه کېږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کېږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو څلوېښتو ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګندي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 208 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 83 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50 لنه پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه تر رسیدي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 7 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. کڅم پښتو په لومړي ځل په 1940 اتایم کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پانی رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قومي ژبه ده، بدل تور ته علاقي ژبه وي، او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قومي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
انکشاف ډیر سری دی په اخیری څلوېښتو کالو کې، یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډیرو زړو ژبو سره دا دی ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، مخصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس په فرخنده اسد نه د خبرونې په خیره کې اوسل بیا لن خبرونه وورو. په شمالي بدرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بڑوخیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو څلورویشتمه پیښه ده. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سرروغه وچا خونخیل سیمه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال ریډیو ته په یو لیکل شوی بیان کې منلي. پرون د مې پر اتوشتمه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نیب په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو یو سل شلو ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ویناوه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي، نو باید چې سپیکر اسد قیصر دغه قانون د غځولو د کاروایۍ اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې کړ. پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومو وسلوالو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې پر 28مه په یوه خبری غونډه کې ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان د صحت کمی ادارې نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث د مې پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند د کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مې په لومړیو درې اونیو کې د کورونا وایرس په ټیسټونو کې معلوم شوی دی. او د انډونیشیا او ایران چارواکو ویلي دي چې د مې پر 28مه انډونیشیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړې. دغه ټینکر سلور میاشتې په انډونیشیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې ایسار کړل شوی وو. جاکارتا ویلي دوی د ایم ټي هارتس په نوم دغه ټینکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولې وو، خو ایراني چارواکي وایي دغه یو تکنیکی مسله وه. اریدونکو مشال ریډیو تاسو سره هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمال د خبرونو ویان د فرخنداسه تکنیکی همکارا نادرا او د غسی ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.